احمد شبریم دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې ستاسو کوربا. السلام علیکم. افغان چارواکي دا کوي چې کندهار کې طالبانو په لسګونو ملکان له خپلو کورونو ایستلي او وژلي. قضیه مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له بیان میرویس ستانکزي سره شریکه کړې.
شاوخوا څلور سوه کسان دوی په سپین موده کې له کورونو ویستلي. د څه باندې سل تنو شهیدانو اجساد موندل شوي دي.
د اولمپیک لوبې پیل شوې.
د افغانستان لوبغاړي د هر لحاظ آماده دي.
په خوست کې د چرګانو د خوراکي فابریکه پرانیستل شوه چې اوس لس تنه تولید لري.
د صادراتو په زیاتوالي سره به زموږ د تولید کچه په یو ساعت کې شلو تنو ته ورسېږي.
دا سدیا واورېدونکو په پروګرام کې سات غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو او یو شمېر نور مطالب هم تر څلور بجو له ازادي راډیو اورېدلی شئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
تاجکستان غواړي څه باندې سل زره افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو هغه اداره رد کړه چې د افغانستان د نوي فیصد سرحدونو د نیولو لپاره یې کړې وه. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د مړو شمېر پنځو ته ورسېد. تاجکستان وایي تیار دی چې د افغانستان څخه د وښتونکو څه باندې سل زره افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د تاجکستان د اضطراري حالات او ملکي دفاع د کمیټې مرستیال امام علي ابراهیم زاده نن ویلي که د افغان کډوالو شمېر تر دې زیات سي دوشنبه به له نړیوالو ډلو د مرستې غوښتنه وکړي. ابراهیم زاده ویلي چې د کډوالو د احتمالي جوپې لپاره د چمتووالي په لړ کې په خاتون سیمې کې د خوړو د دوو لویو زیرمو جوړول پیل سوي دي. د ابراهیم زاده په خبره په وروستیو کې په یولس الوتنو کې یو زره شپږ سوه افغانان چې د جګړو له کبله تاجکستان ته وښتي وو بیرته افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. د افغانستان په شمال کې د جګړو له شدت سره جوخت ګڼ افغانان مجبور سوي چې تاجکستان او د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته مخه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر طالبانو تور لګولی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې تر سلو زیات ملکیان وژلي دي. د دغه وزارت ویان میرویس ستانکزي نن جمعه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وویل.
دا لومړنۍ اطلاعات پر اساس شاوخوا څلور سوه کسان دوی په سپین موزه کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې سل تنو شهیدانو اجساد موندل شوي دي که ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین موزه کې پیدا شوي دي اجساد. دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکي بېګناه اشخاص دي.
بلخوا د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح دا کار د غچ لپاره ام وژنه بللې او نن سهار په خپل ټویټر کې زیاته کړې چې اکثر او قربانیان ورزشکاران، مدني فعالان، سوداګر او هغه خلکو چې له دولت سره په خواخوږي توران وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو هغه اداره رد کړه چې د افغانستان د نوي سلنه سرحدونو د نیولو لپاره یې کړې وه. د دغه وزارت مرستیال وایان فواد امان د طالبانو تر پرونی ادا وروسته نن د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې دغه ادا درواغ بللې ده. کله یوې خوا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل روان دي، په وروستیو کې وسلوالو طالبانو د کلیدي سرحدي دروازو تر څنګ د افغانستان پر ځینو برخو ولکه ټینګه کړې ده. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی تیره چهارشنبه ویلي وو وسلوالو طالبانو د څلور سوه شلو ولسوالیو د مرکز نو له جملې تقریبا پر نیمایي هغه ولکا ټینګه کړې ده. خو د افغانستان حکومتي چارواکو په وار وار ویلي چې دوی د وسلوالو طالبانو پر ضد د رواني جګړې له کبله ګڼې ولسوالۍ بیرتنی ولیدې. په ایران کې د مظاهرو پر اتمه شپه یو بل تن هم وژل شوی چې ورسره په ناکراریو کې د مړو شمېر پنځو ته ورسېد. ایران کې دغه مظاهرې د اوبو د سخت کموالي د کبله پیل سوي دي. د آی آر بی آی بی په نوم د دولتي نشراتي ارګان د ویب سایټ د راپور له مخې دوه نور کسان د لرستان ولایت په علي ګزار او شارګوټي کې د مظاهرو پر مهال سخت ټپیان سوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو د تر ادارې ویلي وو داسې ښکاري چې ایراني چارواکو په خوزستان ولایت کې د مظاهرچیانو پر خلاف سخت ځواک کارولی دی. له خوزستان وروسته دغه مظاهره د ایران نور سیمو ته خبرې شوې. پیران کې داسې سخت وشکلی ده چې په تیرو 500 کلونو کې ساری نه ولیدل شوی دی. مسالې د اوبو رسولو کمزوري سیستم اغیزمن کړي چې د ایران کرنه یې هم زیانمنه کړې ده. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتنه وکړه چې پر خپلواکو رسنیو، ژورنالستانو او د مدني ټولنې پر سازمانونو خپل زیاتېدونکي فشارونه ودروي. د ټولنې په روسیه کې په ځانګړي ډول د پارلماني ټاکنو په درشل کې ځپونکي اقدامات د اندېښنې وړ بللی دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویان دی پرون په یو بیان کې د روسیې چارواکو پر تازه پریکړې انتقاد کړی دی. د روسیې حکومت ځینې ژورنالستان د حقوقي مرستو غیر حکومتي سازمانونه د قانون او عامه پالیسي انسټیټیوټ د بهرنیو ایجنټانو په لیست کې شامل کړي او د پراجکټ په نوم یو مطبوعاتي بنسټ یې د نامطلوبو سازمانونو په لیست کې راوستلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرند د کیوبا پر دفاع وزیر او د ځانګړو ځواکونو پر قتی د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د دولت ضد مظاهرو پر مهال له بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو له کبله بندیزونه ولګول. د امریکا خزانه وزارت د کیوبا د دفاع وزیر الوارو لوپیز میرا او د کیوبا د کورنیو چارو وزارت اړوند د ځانګړو ځواکونو پر قتی دغه بندیزونه اعلان کړل. د دغو بندیزونو له مخې په لوپیز میرا او د ځانګړو ځواکونو پر قتی پورې اړوند هر ډول شتمنۍ کنګل کیږي. د امریکا وګړي اوسیدونکي او کمپنۍ له دوی سره له هر ډول مالی راکړې ورکړې منع کیږي. د جاپان په پلازمینه توکیو کې د اولمپیک نړیوالو مسابقو د پرانیستې مراسم پیل شول. د مسابقو تنظیموونکي اړ دي چې د کورونا وبا له کبله دغه مسابقې تر خاصو شرایطو لاندې ترسره کړي. د پرانیستې مراسم څه باندې نیم ساعت مخکې پیل شول او په هغه سټډیوم کې چې 18,000 کسان پکې ځایېدای سي تر زرو لږ کسان حاضر وو. کله چې په وروستیو کې په توکیو کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو له کبله په دې ښار کې بیړنۍ وضعیت اعلان شو، د اولمپیک تنظیموونکو په دې سیالیو کې د نندارچیانو پر ګډون بندیز ولګاوه. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روسیې لخوا د پیشنهاد سوي پریکړه لیک مسوده رد کړه. په دغه پیشنهاد کې د ځانګړي نړیوال استازي د څوکۍ د لغوه کېدو غوښتنه سوي وه چې د 1950 میلادي کال د سولې موافقې د تطبیق د څار مسولیت لري. د سولې هغه موافقه د بوزنیا د جګړې د پای ته رسېدو سبب سوي وه. د پریکړه لیک دغه مسودې د تصویب لپاره د امنیت شورا د 15 رایو له ډلو 9 رایو ته اړتیا درلوده، خو یوازې روسیې او چین رایې ورکړه او د امنیت شورا 14 نورو غړو سپینې رایې وکارولې.
اسه جړډو په منځني سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوي شارونه کې زموږ پرونی د افم په 3.5 نیول شي. احمد شیبر هم د اسه جړډو په ریخ پرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد ساتران مختوړي. افغان چارواکي دا کوي چې طالبان په سپین بولدک او د کندهار په جنو نورو سیمو کې پولیسکونو کسان له کورونو ایستلیا وشلې دي، خو طالبان وایي د دوی تر واکلاندې سیمو کې سیاسي وشن یعنی ونې نه دي شوي. تفصیل په دې راپور کې.
رچه میان سے نہ قرار سی ٹھولش فجانی پور سہار
دا د خاشسوان پنوم د کندهار د پولیسو یو مشهور ټوکمار سرتیری و چې په ټولنیزو رسنیو کې د ټوکو ټکالو سندرو ویډیوګانو ګڼمینوال لرل. اوس د کندهار ځینې ځایي سرچینې وایي خاشه تېره شپه د طالبانو تر واک لاندې ډنډ ولسوالۍ کې له کوره ایستل شوی او وژل شوی دی. د نوموړي د وژنې مسولیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو ځایي چارواکي پړه پر وسلوالو طالبان واچوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې طالبانو په وروستیو ورځو کې په کندهار په ځانګړې توګه سپین بولدک کې ګڼ کسان له کورونو ایستلي چې د ځینو یې جسدونه موندل شوي او ځینې یې لا هم ورک دي. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانگزی د جمعې په ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
بولدک دوی د څو ورځو راهیسې د شپې لخوا او د ورځې لخوا له کورونو څخه خلک باسي. هلته دښمن حاکم دی، دقیق او کره معلومات یې نسوی راکولی، ولې د هغه لومړنیو اطلاعاتو پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې 100 تنو شهیدانو استاد موندل شوي دي، که ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې یې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا شوي دي. دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکی بے گناہ اشخاص دی. ذیلی ذیلی پا کدا سی همشتا چی پخواہ دولت کی وڈیر عادی وزیفہ دلو دلو اس پا کور ناس والا دیر وقت رہی تے.
دا کندهار دا ولایتی شورا غڑے فدا محمد چدری ورزی مخ کی دو ظلمی زامن سپین بولدک کی نا چرگن دا کسان او وشل. دا جمعه پا ورزی ازادی راڈیو تو ویل چی شلتن وصلوال پا دو موٹرو کی دا شپی پا دو لسو بجو دا دا کور تا ورغلی و او دا دا زامنی لمرائی لکور استلیا و بیایی وشلی دی.
دا از مال کان پا حکومت پا ایچ کنو پدا شل کال پدا دویش کال ار ورس ویل چلتا دا مسوجینو پا کار دا یو بندیانو دا معلومات سا یو اپلی دا دا بندیانو زایتا وروستلی دی یو لستکی کیا د دغه ځای چې وړي دي د ګلشن کلا موږ کوو د ګلشن کلا سره وژلي دي شهیدان کړي دي هلته غورځولي وس د زما پوښتنې چې څوک راغلي دي یا د پاتیت راغلي دي یو وایي ما ټلیفون وکړي بل وایي ما لیدلي دي وایي بیخي ډېر خلک بیا مې داسې هم واورېده چې دا والي ورغلي وو دا والي ورته ویلي وه چې خلک مه وژني صرف که د حکومت ته خاصه دا خطره وه هغه خلک چې تی په پوهېږي چې حکومت پلوه خلک دي هغه بندیان کې وژنی شي مه دا والي یې ویلي.
په کندهار کې چارواکي وایي چې د دامان ولسوالۍ قومي مشر محبوب خان اکا هم درې ورځې مخکې د خپل کوره ایستل شوی او وژل شوی دی. هغه د دامان ولسوالۍ د اعظم کلا اوسیدونکی و. دغه سیمه تازه د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا په کلکه رد کړه چې ګوند طالبانو د په کندهار په ځانګړې توګه سپین بولدک کې سیاسي یا غچ اخیستونکي وژنې یا نیونې کړې وي.
دا خبرې بالکل پروپاګاندا او د دښمن د افواهاتو برخه ده. اصل کې په دوه ورځې وړاندې د کندهار کوم وکیل چې تاسو ویلې د ولایتي شورا کوم غړي دوه زامن په شخصي موضوع کې وزل شوي دي. کوم چا سره د خصومت او شخصي موضوع وسې هغوی کور ته ور اوښتي دوه نفرې ویستلې دي وزیرې دي. دا قضیه تر تحقیق لاندې ده. زموږ څېړنې روان دي او دا سیمه خو سیمه په کنټرول کې ده. عاملینو پسې هم ګرځو دوی ته هم ویل شوي دي چې دا قضیه جنایي اړخ لري. دوی به تعقیب نور داسې سیاسي وژنې یا داسې څوک چا نیول لکه څرنګه چې د ګوډاګۍ ادارې خلاف وزارت اعلان کړی دی دا واقعیت نه لري.
په عین وخت کې په تیرو دوو اونیو کې د کندهار ښار او شاوخوا ولسوالیو څخه د دې ولایت مرکزی روختون ته اتاتیا مړی او 315 ټپیان وروړل شوی چې د روختون د چارواکو په وینا په ټپیانو کې 200 ولسی وګړي دي. د میرویس روختون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې په اتاتیا جسدونو کې اکثره نامعلوم دي چې د سر صلیب لخوا د روختون ته وروړل شوی.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې د افغان چارواکو په وینا په لسګونو ملکیان طالبانو له کورونو ایستلي او وژلي دي. د نور تفصیل لپاره د کورنیو چارو د وزارت د بیان میرویس ستانکزي څرګندونې لرو.
دقیقا طالبان هغه سیمه چې نیسي په ټولو سیمو کې د کیفیت له اړخه دغسې حوادث لرو چې دوی په ابتدا کې سیمه نیولو په وخت کې ولسونو سره بل ډول چلند کوي. ولې کله چې سیمه کې حاکم کیږي فوق العاده زیات ولسونه ځوروي حتی په شهادت رسوي او انتقام جوړانه برخورد کوي دوی سره. په سپین بولدک کې دوی د څو ورځو راهیسې د شپې لخوا او د ورځې لخوا له کورونو څخه خلک باسي. د حدود ان چون هلته دښمن حاکم دی دقیقه او کره معلومات یې نسوی راکولی. ولې د هغه لومړنیو اطلاعاتو پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې 100 تنو شهیدانو استاد موندل شوي دي. ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي. ځینې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا شوي دي. اساده دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکي بې ګناه اشخاص دي. ځینې په کې داسې هم شته چې پخوا یې دولت کې یو ډېر عادي وظیفه درلودله اوس په کور ناست ول ډېر وخت راهیسې. ولې دوی په انتقام جوهره شکل له ټولو څخه چې اکثریت بیا مطلق بې ګناه ملکي خلک له هغوی څخه انتقام اخیستی دی، هغوی وژلي دي، شهیدان کړي دي، کورونه هغه لوټ شوي دي او دوی په اکثر کورونو باندې هجوم راوړی دی او همې کورونه ته لوټ کړی دی، همې دغه کسان په شهادت رسولي دي. د سپین بولدک څخه معلومات همدا دي چې هلته رواني لحاظه خلک واقعا ښه حالت کې نه دي. په دښتو کې په چوکونو کې د طالبان لوري شهیدان شوي ملکي وګړي پراته دي، اجساد پراته دي او دا یو ډېر بد حالت دی چې طالبان سپین بولدک کې حاکم کړی. هلکې په هر ولایت کې چې دوی سیمه لاس لاندې کړې ده هلته لیدل شوي دي چې دوی ملکي خلک یا له موټر ښکته کړي دي، په مرمۍ ویشتي دي، یا له کورونو راباسلي دي او ډېر وخت دوی یوازې یو پلمې پر اساس غوښتي دي چې خلک په شهادت ورسوي. خو د کیفیت له اړخه دا پېښه لومړنۍ نه ده. همدا کمیت له اړخه په دې تېرو وختونو کې لومړنۍ ځکه ده چې په دغه شمېر سره د ملکي اشخاصو په شهادت راتول دا یو ډېر ستر وحشت او انساني فاجعه ده چې طالبانو رامنځته کړې ده.
په سپین بولدک کې طالبانو دا ډول پېښې رد کړي دي. حتی د یوه ولایتي شورا د یوه وکیل دوه سامان چې کله ووشل شول وروسته یې طالبانو په فاتحي کې هم برخه واخیستله.
چې هر هغه پېښه چې طالبانو مستند طالبانو کړې ده وروسته چې کله لیدلې دي په هغې کې د خلکو غبرګون ډېر تند وه، بیا دوی مسؤلیت نه دی اخیستی. منطقا که موږ فکر وکړو سپین بولدک دغه سیمې چې دا پېښې پکې رامنځته شوي دي د طالب له وحشت پرته بل سال تحاکم نه دي. هلته نه بله ډله شته اګر ټول عمل ته د طالبانو په کنټرول کې دي او دغه پېښه چې شوې ده تاسو هغه سیمو ته لاړ شئ یا عیني شاهدانو سره خبرې وکړئ. هغوی مطلقا طالبان دي او طالبانو دا کار کړی دی. البته طالبانو سره بهرني جنګیالي هم په سپین بولدک کې ښه پریمانه دي او هم په کونړ او اکثر ولایتونو کې بهرني جنګیالي سم نیمایي دي دوی سره اکثر یې پاکستانیان. ولې کېدای شي دا پېښې دوی اکثرا د هغوی په لاس هم وکړي ځکه ځینې معلومات زموږ دا هم دي چې ځینې کسان چا تللي دي اکثر یې طالبان ول خو ځینې یې پکې پاکستانیان یا بهرنیان ښکارېدله. په هر حال یعنی دا پېښه مطلقا او مستندا او د ټولو شرایطو د قرائنو او د علایمو پر اساس باندې خپله طالبانه کړي.
د سیمې خلک شکایت لري چې وایي دولتي ځواکونو بې زیات مقاومت دا سیمې پرېښې دي، نو په یو حساب باندې دولت باندې هم د خلکو انتقاد دی.
طبعا د جګړې تاکتیک څخه بعض مسائل داسې وي چې د خلکو برداشت بل ډول وي، ولې سپین بولداک او ټول هغه سیمې چې دښمن نیولې اولویت لري افغانستان حکومت ته او افغان امنیتي ځواکونو ته، ځکه باید ژر تر ژره خلک د دغه ترانزیت له شره خلاص کړو. که تاسو تېر ورځ متوجه شوي یاست، ولسمشر هم د یو پلان ته پیغام ورکړ، او همدارنګه د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم په خپل سفر کې راته وویل چې یو پلان د کار لاندې ده، او ډېر ژر به موږ په تهاجمي حالات سره هغه سیمې چې دښمن نیولي ستراتیژیکي سیمې مهمې سیمې او ټولې سیمې موږ به بېرته ژر ونیسو. دا چې سپین بولداک دیوال څنګه وشوله او خارجي څنګه بدله شوه هغه خپل دلایل لري، ولې تاسو به شاهدان اوسئ چې په کندهار په شمول په ډېرو ولایتونو کې لکه نن مو چې په هرات کې خپله د کورنیو چارو سرپرست وزیر د څوک ادارې د مرکز څخه د دغه هرات څخه د ده عملیات رهبري کوله، او دغسې کروخ ولسوالۍ تصفیه شوه ونیول شوه او بشپړه توګه د افغان حکومت لاس ته ولوېده. دغه حالت پیل شوی دی، دغه پلان پیل شوی دی، او انشاءالله زر به خلک د دغه ترانزیت له شر څخه خلاص.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند میرویس ستانکزی
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وق در شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1200 پرنیوي منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
طالبان وای واک د ځان لپاره نه غوړي، ټول افغانان باید د خپل هیواد په امنیت او سوکالۍ کې ونډه واخلي. دا څرګندونې د دې ډلې د سیاسي دفتر مرستیال عبدالسلام حنفي د امریکا او اروپایي ټولنې یوناما او قطر له استازو سره پرون په یوه غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې د طالبانو د بندیانو په ازادۍ او له تور نوملړه د طالب مشرانو د نومونو د ایستلو په اړه هم خبرې وشوې. که څه هم طالبانو له سیاسي لارې د شخړې په حل ټینګار کړی، خو افغان حکومت وایي که دا ډله سولې ته ژمنه وای اوربند به یې منلی و. جزئیات په دې راپور کې.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو او اوربند له غوښتنې وروسته د دې ډلې یو پلاوی د امریکا، اروپایي ټولنې، جرمني، برېټانیې، فرانسې، ناروې، د ناتو ملکي استازي، یوناما او د قطر استازو سره غونډه کړې. د دې آنلاین غونډې کوربتوب د ایټالیې ځانګړي استازي جیان فرانکو پیټروزیلا کړی، او پکې د افغانستان پر روان وضعیت، سولې پروسې، د طالب بندیانو په ازادۍ، له تور نوملړه، د طالب مشرانو د نومونو په ویستو او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې شوې. دې غونډې ته د طالبانو د سیاسي دفتر مرسیال عبدالسلام حنفي ویلي د سولې په اړه د دوی په پالیسۍ کې بدلون نه دی راغلی، او دا ډله غواړي چې د افغانستان مسأله د خبرو له لارې حل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم وایي دې غونډې ته وینا کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرسیال ویلي دا ډله د واک انحصار نه غواړي، او ټول افغانان باید د خپل هیواد په امنیت او سوکالۍ کې ونډه واخلي.
اسلامی امارات دې ته ترجیح ورکوي چې د افغانستان مسله د خبرو له لارې حل شي. موږ هیڅ بهرنۍ اجنډا نه لرو، نه د چا په کورنیو چارو کې مداخله کوو، او نه بل چا ته اجازه ورکوو چې زموږ په کورنیو چارو کې مداخله وکړي.
غونډه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ویلي دوی له نړۍ سره د بشر حقونو، تعلیم او تعامل ته ژمن دي، او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان په بیا رغونه کې فعاله ونډه واخلي. خو افغان حکومت بیا طالبان تورنوي چې نه سولې ته ژمن دي او نه هم غواړي چې د افغانستان د شخړې د حل په اړه یو سیاسي جوړجاړی وشي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال آزادی رادیو ته وویل که طالبان سولې ته ژمن وای اوربند به یې منلی، او د افغانانو له وژلو به یې لاس اخیستی وای.
طالب او د طالب حامیان ټول په دې کوشش کې دي چې د دوی امارت بیرته راوګرځي او د افغانستان حکومت دوی ته تسلیم شي. دا په صورت باندې د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک د طالب راګرځېدل او طالب ته تسلیمېدل نه مني.
طالبان داسې مهال سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو خبر کوي چې جمهور رئیس غني هم د اختر په ورځ وویل قطر ته له سفر وروسته ورته د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي طالبان د سولې نیت نه لري. په ورته وخت کې یوناما هم پر روانې جګړې یو ځل بیا اندېښنه ښیي، او په کندهار کې روان وضعیت او ملکیانو ته زیان رسېدو ته په اشارې وایي په ښارونو کې جګړه د ملکیانو لپاره زیات ګواښ پېښوي. یوناما پر دواړو لوریو غږ کړی چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره ټولې هڅې وکړي. هغه اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د قطر د لومړي وزیر له مرستیال محمد بن عبدالرحمن سره لیدنه کې د افغانستان د سولې خبرو په ګړندي کېدو او په چټک ډول یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو پر موضوعاتو خبرې کړې. خو له دې ټولو سره سره د جګړې شدت او ګواښ دومره لوړ دی چې د افغانستان ګاونډیان هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان شمالي ګاونډي تاجکستان د پنجشنبې په ورځ تر ټولو ستر پوځي تمرینونه وکړل چې نږدې ټول پوځ یې پکې شامل و. د تمریناتو پر مهال د هیواد جمهور رئیس امام علي رحمان په افغانستان کې روان تا او تریخوالي ته اشاره وویل. په سیمه کې د بي ثباتۍ په اړه یو ځل بیا خپلو خلکو ته ور په یادوي چې د سولې او ثبات ساتلو لپاره چمتو اوسي. خغلی رحمان په افغانستان کې د جګړې د زیاتېدو له امله خپل پوستا د افغانستان پولې ته نږدې د جدید څارنې امر هم کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د 2020 میلادي کال د ټوکیو اولمپیک نړیوال سیالۍ پیل شوې. 15 افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې برخه اخیستې ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې هیله ښودلې چې افغان لوبغاړي به په دې لوبو کې شوبچلی شي. په دې راپور کې د اولمپیک په سیالیو کې برخوال افغان لوبغاړي تر پیشن.
د ټوکیو د اولمپیک نړیوال سیالۍ او پکې د 15 افغان لوبغاړو برخه اخیستنه. د افغان لوبغاړي څوک دي؟ وړاندې کومې بریاوې خپلې کړي؟ او په اولمپیکی سیالیو کې بریاو ته څومره هیله شته؟ د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویلي په بیلابیلو ورزشونو کې برخه اخیستونکي د 15 افغان لوبغاړي تر ډېره ځوانان دي او د بریاو هیله یې ډېره شته. 23 کلنه کیمیا یوسفی د دوهم ځل لپاره په دې سیالیو کې برخه اخلي. د افغان لوبغاړي چې د 2018 اولمپیکی سیالیو کې د پام وړ لاسته راوړنه نه درلوده دا ځل هڅه کوي چې بریا خپله کړي. کیمیا یوسفی د اتلتیک یا لنډ واټن ازغاستي ورزش چې 100 متر کېږي خپل بخت ازمایي. نو موري کا څوم تر دې دمه په نړیواله کچه کوم مډال نه دی ترلاسه کړی، خو په کور دننه یې د منډي وهني په ورزش کې اتلولي ترلاسه کړی. 23 کلن شاه محمود نورزه هم د ازغاستي په سیالۍ کې برخه اخلي. د په لومړي ځل په نړیوالو سیالیو کې را څرګندېږي. نوموړی د افغانستان د اتلتیک ملي لوبډلې غړیتوب لري او له دې وړاندې په افغانستان کې د 100 متره منډې په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړی. 23 کلن فرزاد منصوري چې د اولمپیک سیالیو د تیکواندو په رشته کې مقابله کوي، درې کال وړاندې د افغانستان د تیکواندو ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړې. نوموړي له دې وړاندې په کور دننه او بهر بیلابیل مډالونه ګټلي. منصوري د افغانستان په استازولۍ په بیلابیلو آسیایي سیالیو کې برخه اخیستې او درې د طلا، درې د نقرې او یو د برونزو مډال یې ګټلې دی. د اولمپیک ملي کمیټې ویلي د هغه تیرو لاسته راوړنو ته په کتو ډېره هیله مندي شته چې د اولمپیک په سیالیو کې د طلا مډال خپل کړي. فرزاد منصوري له افغانانو غوښتنه کړې چې د بریا لپاره یې دعاګانې وکړي.
اوس چې د اولمپیک سیالیو ته ټاکل شوي یو، له ټولو افغانانو غواړو چې دعاګانې راته وکړي چې په دې سترو او مهمو سیالیو کې د افغانستان لپاره بریا خپله کړم. ما د دې سیالیو لپاره درې کاله هڅه کړې او باور لرم چې د افغانستان لپاره به مډال وګټم.
فهیم انوري چې 40 کاله عمر لري بل هغه افغان لوبغاړی دی چې د اولمپیک سیالیو د لامبو وهنې په برخه کې خپل بخت ازمایي. دا لومړی ځل دی چې د لامبو وهنې یو افغان لوبغاړی د اولمپیک په سیالیو کې برخه اخلي. دی به د 100 متره فری سټایل د لامبو وهلو په سیالیو کې هڅه کوي چې مډال وګټي. نوموړي تر دې دمه په نړیواله کچه کومه د پام وړ کارنامه نه ده کړې، خو په کور دننه یې د 150 لامبو وهونکو په منځ کې لومړی مقام خپل کړی. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون ویلي چې ښاغلی انوري له تیرو شپږو کلونو راهیسې د ټوکیو د اولمپیکي سیالیو لپاره په چمتووالي بوخت و. دغه شان بل افغان لوبغاړی چې د نخي وشتنې په رشته کې به د مډال د ګټلو هڅه کوي، شپږویشت کلن مهدي یاوري دی. دی د لومړي ځل لپاره د اولمپیک په سیالیو کې برخه اخلي. دی به له 10 متره واټنه نخي وشتنه کوي. د اولمپیک د ملي کمیټې د معلوماتو پر بنسټ چې ښاغلي یاوري تر دې دمه په کومه نړیواله سیالۍ کې برخه نه ده اخیستې، خو د نخي وشتنې د نړیوال فدراسیون ټول معیارونه یې پوره کړي دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ښه ځلېدا هیله ښودلې. د دې کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې یادو افغان لوبغاړو د دغو سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او ښې لاسته راوړنې به ولري.
په مجموع کې د افغانستان لوبغاړي د هر لحاظ آماده دي. تقریبا یو میاشت مخکې مو د دې خاطر چې په افغانستان کې کرونا خبره شوی وه او امنیتي وضعیت ښه نه و. دوی مو مختلفو ملکونو ته راستولي وو. د منډې وهنې ورزشکاران جاپان ته راغلي وو. په جاپان کې تمرینان خپل مخته وړل. تکواندوکاران مو په قطر کې وو. د لامبو وهنې ورزشکار مو په کازان روسیا کې وو. او د نښې ویشتنې لوبغاړی مو په سویس کې تمرینات کول.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی وایي چې افغانستان به خپل لومړۍ لوبه د نښې ویشتنې په برخه کې وکړي. دا شان به د روانې جولای میاشتې په ویشتمه د سې شنبې په ورځ د تکواندو افغان لوبغاړی د خپل سیال په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د همدې میاشتې په نهه ویشتمه او دیرشمه نیټه به د لامبو وهلو سیالي ترسره شي او د اگست له لومړۍ نیټې د همدې میاشتې تر درېیمې به د منډې وهنې سیالۍ وي. افغانستان په وروستیو شلو کلونو کې درې واره د تکواندو په برخه کې د روح الله نیکپا او نثار احمد عبدالرحیمزي پر مټ د اولمپیک د برونزو مډالونه ګټلي. د ټوکیو اولمپیک نړیوالې سیالۍ چې ټاکل شوې وه په 2020 کال کې ترسره شي د کورونا وایرس د خپرېدو له امله یو کال وځنډېدي. دا سیالۍ نن د جولای په 23 پیل شوې او د اگست تر اتمې دوام کوي. په دې سیالیو کې د نړۍ د 204 هیوادونو 1,090 لوبغاړو برخه اخیستې ده. دا سیالۍ به د جاپان په 240 لوبغاړو کې ترسره شي.
د جاپان په پلازمینې ټوکیو کې د اولمپیک نړیوالې سیالۍ نن پیل شوې او لکه څنګه چې مو واورېدل په دې کې 15 افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې ده. کرکټ هغه لوبه ده چې په اولمپیک کې یعنی په اولمپیک کې ځای نه دی ورکړل شوی. یو شمېر نورې لوبې هم همداسې دي چې په اولمپیک کې ځای نه لري. د کرکټ له ډګره تازه خبر دا لرو چې نن د سریلانکا او هند ترمنځ یو ورځنۍ لوبه په انګلستان کې روانه ده. هند لومړی بیټنګ پیل کړی دی. په 23 اوورونو کې 130 منډې کړې دي. درې لوبغاړي سوځېدلي دي او دغه شیبه چې زه له تاسو سره خبرې کوم د باران له امله دا لوبه ځنډېدلې ده. د هند کپتان ویراټ کوهلی په دې لوبه کې نه لوبېږي. دوان د هند اوپنر د دې لوبې د نننۍ لوبې کپتان دی چې هغه هم آوټ شوی دی. د کرکټ له ډګره بله لوبه د زیمبابوې او بنګلادیش ترمنځ ده. دا لوبه د 16 اوورونو ده. زیمبابوې بیټنګ پیل کړی دی. په 1.4 اوورونو کې تر اوسه پورې 109 منډې کړې دي. 15 لوبغاړي سوځېدلي دي. زیمبابوې تر فشار لاندې ښکاري ځکه چې رنزونه یې ډېر نه دي او لوبغاړي هم 15 سوځېدلي دي. یو لوبغاړی هم دا اوس شیبه مخکې رضا د منډې پر مهال وسوځېده او دا لوبه روانه ده. زیمبابوې دا دی اوس 7 اوور پوره شو. 140 منډې کړې دي. 15 لوبغاړي سوځېدلي.
تاسو لا پیغامونو
زه اسمت الله افغان يم د ننګرهار ولایت څخه. موږ روزانا مالی مرستې را باندې بندې شوي دي. دا د شهیدانو قبرونه دي. روزانا جدا بند شوي دي او د ریاست چې ورشي وایي چې پیسې راکا. د نظامي شهیدانو په بدل کې زموږ نه په ننګرهار ریاست کې پیسې غواړي. زموږ رسنې غږ نه اوري. رئیس جمهور ته هم دا پیغام دی چې زموږ دا غږ ورسیږي. وسلام. نجیب الله غیاث د کونړ ولایت نه. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته د غټ اختر مبارکي وایم او د حمدې لارې خپل قهرمان پلار غیاثالدین غیاث ته چې اعلان د افغان فوج په قطعاتو کې خپله ملي او ایماني وظیفه اجرا کوي دته او ټولو همسنګرو ته د غټ اختر مبارکي وایم. وسلام.
عبدالحادی یم کونړ ولایت څخه. ټولو افغانانو ته د اختر د ورځې مبارکي وایم. په هر صورت اختر تیر شو خو سکنه اختر نه ورځي کې غم او سهولت پکې نه و. ډېر دولت کسان هم ډېر مړه شو او زخمیان هم ډېر شو. همدارنګه د کونړ او غازی آباد خو سر نه اختر نه و ځکه چې بس فقط ابراهیمي سنت دا قربانۍ نه وشي او نور د اختر مزه نه وه. او بس خدای تعالی ازادي راډیو له طریقې ټولو افغانانو ته بیا هم د اختر مبارکي وایم.
د هلمند ولایت واشیر د ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار ازادۍ راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. واشیر ولسوالۍ کې موږ دلته یو منځنۍ لیسه لرو چې زده کوونکي یې په کور یا په یو خټین کور کې زده کړې کوي. نو مکتب چارې شروع دي. د مکتب کار تر بیا را رسولی دی. خالي د مکتب چت پات دی خو اوس دا دوې میاشتې کېږي چې کار یې پر ټپه درېدلی دی. نو د پوهنې د وزارت څخه مو هیله داري چې دغه مکتب کار ژر تر ژره شروع کړي ځکه چې شاګردان اوس په رخصتۍ کې دي. خو د رخصتۍ وروسته بیا دلته مشکلات چې دوی په کورونو کې زده کړې کوي. هیله مې داره چې دغه مکتب چتونه ژر تر ژره جوړ کړي. خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا سجرړو پرونه خبرونه کې وړاندې اساسي او وريدونکو پروګرام درو پرې پروګرام کې هم ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او پرې خبرونه کې به دا هم ووري چې د افغانستان د روسي جګړو له امله د انټرنیټ او موبایل پر اسانتیاو منفی اغیز شوی دی. موبایل په ځینو سیمو کې سم کار نه کوي او انټرنیټ هم په ځینو سیمو کې قطع قطع کیږي. مسؤول کسان وایي چې د جګړو پر مهال د مخابراتي شرکتونو ستنې ویجاړې شوې دي او ړنګې شوې دي. وړاندې به په دې اړه په تفصیل راپور درکو. دا به هم واورئ چې په خوست کې نن یوه فابریکه پرانستل شوه خو 4:30 دقیقې دي. مخکې تر دې چې خوست ته مخه کړو لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو.
تاجکستان وایي تیار دی چې باندې 100,000 افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د تاجکستان چارواکو ویلي که د افغان کډوالو شمیر تر دې زیات شي دوشنبې به له نړیوالو ډلو د مرستې غوښتنه وکړي. د افغانستان په شمال کې د جګړو له شدت سره جوخت ګڼ افغانان مجبور سوي د تاجکستان تر څنګ د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته مخه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تور لګولی چې وسلهوالو طالبانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په وروستیو کې تر 100 زیات ملکیان وژلي دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو هغه ادارات کړي چې د افغانستان د 90% سرحدونو د نیولو لپاره کړي وه. د دغه وزارت مرستیال ویان د طالبانو تر پرونی ادا وروسته ویلي چې دا ادا دروغ ده. په ایران کې د مظاهرو پرتمه شپه یو بل تن هم وژل سوی چې ورسره په ناکراریو کې د مړو شمیر 50 ته ورسید. ایران کې دغه مظاهرې د اوبو د سخت کموالي له کبله پیل سوي دي. اروپایي ټولنې د روسیې غوښتنه وکړه چې پر خپلواکو رسنیو، ژورنالیستانو او د مدني ټولنې پر سازمانونو خپل زیاتېدونکي فشارونه ودروي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د کیوبا پر دفاع وزیر او د ځانګړو ځواکونو پر قطعه د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د دولت ضد مظاهرو پر مهال د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو له کبله بندیزونه ولګول. او د جاپان په پلازمینه توکیو کې د المپیک نړیوالو مسابقو د پرانیستې مراسم پیل شول.
مخکې تر دې چې د ړنګېدو راپور راواخلو چې جګړو مخابراتي ستنې ړنګې کړې دي، د آبادې یو خبر به راواخلو. په خوست کې نن د چرګانو د دانو د تولید فابریکه پرانستل شوه. پخوا به د خوست د چرګانو فارمونو ته چې شمیر یې تر 1200 زیات دی، تر ډېره له پاکستان خوراکي مواد راوړل کېدل. د دې فابریکې په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په لومړي ځل په خوست کې د چرګانو د خوراکي د تولید یوې لویې فابریکې چې په یو ساعت کې د 10 تنه دانې د تولید ظرفیت لري په فعالیت پیل وکړ، چې په نږدې راتلونکي کې به د تولید ظرفیت په یو ساعت کې 40 تنو ته پورته شي. دا فابریکه د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اړوند سیمه کې په 5 جریبه ځمکه کې فعاله شوې ده. د یادې فابریکې یو تن مسؤول عبدالله باور آزادۍ راډیو ته وویل دا فابریکه به د نورو ولایتونو سربیره ګاونډیو هیوادونو ته هم د چرګانو د خوراکي صادرات ولري.
دغه فابریکه چې ده تر 1.5 میلیون ډالر پورې سرمایه ګذاري پېښې ده. په داخل کې 130 کارګرانو ته زمینه سازی شوې ده او راتلونکي کې به د یادو کارګرانو دوه چنده زمینه سازی وشي. دا فابریکه د افغانستان سربیره بهرنیو هیوادونو ته خپل صادرات هم ولري په راتلونکي کې. او دا فابریکه به په اوس وخت کې 10 تنه تولید ولري. د صادراتو په زیاتوالي سره به زموږ د تولید کچه په یو ساعت کې 60 تنو ته ورسیږي.
د خوست د چرګانو د یوې اتحادیې مشر مراد خاورین په دې ولایت کې د دې فابریکې د فعالیت پیلېدل اړین بولي او زیاتوي چې په خوست کې 1,260 د چرګانو فارمونه موجود دي، خو له دې مخکې دا خوراکه له پاکستان څخه واردېدله.
فعلا موږ په خوست کې 1,260 فارمونه لرو. موږ به د ګاونډي هیواد پاکستان نه د دې خوراکار وړله. علام کې چې هغه خوراکه به کله کله په وخت هم تېره وه، ځکه چې موږ مجبور وو او په پی بوجۍ سي موږ 1,000 روپۍ کریا مرتله. لله الحمد نه د شاعري صاحب د خپل سرمایه ګذاري په خوست کې په کور وچوله چې په ګنټا کې موږ تقریبا 10 تنه مول وبسو او په شپه ورځ کې 15,000 بوجۍ وبسي. نو دا نه تنها د خوست دپوره بلکې د افغانستان هر ولایت دپوره انشاءالله ورحمانه کفایت کوي.
د فابریکې رئیس حاجي نادرشاه په خپلو خبرو کې د صنعتي فابریکو د جوړېدو په مخ کې مهمه ستونزه د ځمکو نشتون بولي.
دا سرمایه ګذاري موږ کړو د عربو پیسې ګټلې دولته سرمایه ګذاري وکړه. که تاسو صنعتي پارک مته مې ذکر کوله شایم دغه شانته یا هیچری یا د پیډمیل زبله کوواز سره چې هغه رقم جوړ کا
بخښه
او دا دو چې مو دې پر اوس پر مزه کنه درو کړی شوی کوواز می بدرې پورا توضیح کړل کمی ذکر وکای ان شاء الله رحمان مو سره وسو شزه عملی ډیر کې اقدام
بلډوري ته خوست وری محمد کټوازی پانګوالو صنعتکارانو او هغه سره چې په دې ولایت کې پانګونه ترې والتیا لري د هر ډول مرستو شمنه وکړه
زه تاسو ته من در کوم چې زه په امنیتی بخش کې د قومونو سره ځوانانو سره د سوال پوز او د فابریکې لوالو سره هر شی زو کومه کوم سره لاند صنعتي فارم د سماور سره دلته دغه به سره فالو جوړ هم د ولیش کار وکړه نو اراده کله موجوده چې موږ تاسو کومه کوم
سره د دې چې په خوست کې ډیر پانګوال په تولیدي فابریکو او کارخانو پانګونه ترې والتیا لري خو بیا هم د چارواکو د پرلپسې ژمنو سره سره هم له کلونو راهیسې د صنعتي پارک د فعالیدو په مخ کې ټولنیز ستونزې نه دي هوارې شوي
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې پروګرام به د افغانستان مخابراتي سیستم ترشه په افغانستان کې روسي جګړو د نورو زیانونو ترڅنګ مخابراتي خدمتونه اخیستمن کړی دي د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اوترا وی یوازې د 6 کال په مړیو درو میاشتو کې د جګړو او تاریخوالي له امله یو 50 مخابراتي ستنې یا یو برخه ویجاړ شوې دي یا په بشپړ ډول ویجاړ شوې دي نور تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې سګنې اختر هم د کورونا وایروس جګړو او تاریخوالي تر سیوري لاندې منزل کیږي د دغه هیواد عامر وختي وزارت له خلکو غوښتي چې یو بل کره له تګ را تګ ډډه وکړي او په تلیفون اختر مبارکي وکړي دا په داسې حال کې ده چې وروستیو جګړو او تاوتریخوالي د نورو زیانونو ترڅنګ د دغه هیواد مخابراتي خدمتونه هم اغیزمن کړي دي خلک وایي له عملی له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي د کندز ښار اوسیدونکی حضرت ګل
الله ورو دغه جنگونه سه شروع سوي دي د شبکه مخابراتي غیر د خراب سوي دي نه انټرنیټ کار کوي نه شبکه کار کوي مخابراتي شبکه لري یو ساعتي او څلور ساعته پنځه ساعته به کار نه کوي
د ورزګر ولایت اوسیدونکو غازی الله ظهیر وای دوی غوړي چې د کورونا وایروس نه د خوندیتوب لامل په ټلیفون یو بل ته اختر مبارکي ورکړي خو په خبره شبکه روغی نه دي
اخترم دی او یالت کرونا وایرس تم زور کړی دی او دلته شبکیم بنی دی بچ دی شبکی لکه پوسټ بار د تلیفون د لارې لري ودی وبل ته مبارکي سروار کی په یاد کرونا بنجی دی ونیسی مرز بمبار سره ده
د افغانستان د امیر وختي وزارت مخکې له اختر خبرداري ورکړی و چې که خلک په اختر کې یو بل کړه تګ راتګ وکړي د کرونا وایروس پیښه به بیا په دغه هیواد کې ډیر شي دغه وزارت سرپرست وحید مجرو له خلکو غوښتي و چې په تلیفون اختر مبارکي وکړي خدا سرکاری چې په دغه هیواد کې جګړو او تاوتریخوالي دا چاره هم ستونزمنه کړې ده د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اترا وای یوازې د 6 کال په لومړی مالی روبه کې د جګړو او تاوتریخوالي لامل یو 50 مخابراتي ټاورونه قسمن یا په بشپړ ډول ویجاړ شوې دي د دغه ادارې ویان سعید شنواری د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ټاورونو په جوړولو میلیونونه ډالر لګښت راځي
یو ټاور باندې د 3000 نتر یو نیم 3000 ډالر پورې مصرف راځي نو دا میلیونونه ډالر تاوان دی چې مخابراتي سکتور ته
د ښاغلی شنواری په خبره تیر کال بیا په نام نسیمو کې 300 مخابراتي ټاورونه په قسمی یا بشپړ ډول ویجاړ شوی و افغان حکومت طالبان د عامه خدماتو او تاسیساتو په زیان منولو او ویجاړولو تورنوي خو طالبان ویلي چې خوندیتوب ته ژمن دي د دغله لویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د سلام په نوم د مخابراتي شرکت ستنې او مرکزونه چې د دې په خبره په دولتي پوسټو او قرارګاو کې د نن جوړ شوی ممکن د نخټو پر مهال زیانمن شوی وي هغه ادعا چې اترای ردوي
آزادی او اوریدونکی د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ اوریدونکو دا چې په دې اونۍ کې تازه لوی اختر تیر شو ګڼ شمیر مینوالو راته د دغه اختر د مبارکۍ پیغامونه را لېګلې دي دا چې پیغامونه ډیر دي موږ ټول نشو خبرولې ځکه چې اختر هم تیر شوی خو د بیلګې په توګه ځینې پیغامونه خبرو په دې هله چې هغه اوریدونکو خفه نشي چې مو
فیسبوک ته د اختر مبارکۍ پیغامونه پریخي خورته خبري گینه. راځي چې لمړی همدغه د اختر لاند پیغامونه واورو.
الو السلام علیکم. بیا هم د کیسه سره غلام رحیم اکبر لوا ښه د حیات خیر سره وسدون کایم. اول وطن مال سبته د مبارکي وایم او خدای دې چې سنا اکسپورا او زوات سره تیر شي. ما وطن مال ته دا غوډه چې تاسو باید دې سره راپور ته لري خلکو یا که دولت غیر دولت او غسی که دولت انشاءالله ټول وروڼو ته خلاف نه یې دی د سولت خان هارا او راکی په وطن کې
لا سلام خدا زاجر کار کوم کو مشرتابت دغه اختر پر صدق مناسبت مبارکي وایم الله جل جلاله یو کې دا اختر متنور خوشره په بار تک اله منځ نو د سورندار د سمور د څور او د څور په سر کې وښه ونه وینم هر ورځ د اختر په ډیر درنه ساس په خو یو ورور میرویس اخلاقي خدمت ولایت او سلام احترام
د لوی اختر د مبارکۍ په اړه زموږ د اوریدونکو پیغامونه وو په دې هله چې تاسو هم د اختر په خوښۍ سره تیر کړی وي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام
اوري اوریدونکو په همدې حال کې د اختر ترڅنګ غنو مینوالو دازل راته د خپل سیمو د امنیتی وضعیت په اړه پیغامونه پریخي. په دې پیغامونو کې تر ډیره دوی د خپل سیمو د وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. راځي چې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد هاشم د کندهار ولایت ارغسان ولسوالۍ سره ستاسو سره د اختر پیغام ختموم. زما او ټول ملت او ټول شکیل پاو چې کوم په جنگ کې دي دا پیغام دی چې دی نو د جنگ څخه خلاص واسي ځکه زموږ په وطن کې د دلی وطن دی او د ورې دلی وطن دی چې د څو د تاسو په خپل دی باندې چې وګوري نو په دې کې څه دی نو ما خل د دوا او قاو صدا ده چې بس نور جنگ بس کی او د خپل کوم د اهتمام په تکتو سره بس دې څه 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 یو ګټه واخی د خپل شخصي د تخصیصي او خپل الهي قانون ته مخ او خپل انساني قانون ته مخ کی نور وطن تاسو خپل نه سم تاسو څخه مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مروه دې نو ولایت نړۍ کې نوې د زمکه علم کې د څه ځای ته څه وځ خراب دي څه دي وزن خراب ده. السلام
علیکم. زه د مروه ولایت څخه خبر کوم د تما درغلی په دلمن ولایت کې د جنگ کې زیات دی دا زما پیغام دی نو ټول چارو په دې کې د خپل هم د دولت او اکثر سرباز مو دا لښ کال کې چې په جنگ کې خپل نوم د میدان کې قوت دا چې تخت لا په چې مصر کم نه کیږي نو چې دولت سره چې د دې کوي هر سره سره د دې باندې بیا غاله تما سره دی نه مرمه لري نه وګل لري چې نه لري نو په چې په دې سره موږ سره چې دا غوښمه لري چا پرې وره ته کور ودانې کور مو ودان دا تمام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زانا اطلاع پزلی د هلمند ولایت د کلابوس د سیمې تاسو د ټلیفون په کر شو کیم. د کلابوس د سیمې اوسې دن کې اوس ډیر پتنګ دی ډیر په تپوز راغلی دی هغه دا چې لارې پر بند دي سبزیجاتو انګورو ټول شان رسیدلې دي هغه لارې پر بند دي د دولت او طالبان څخه مو دغه هیله او خواهش دی چې تر ټولو هغه لاره تخلاص کړي.
السلام علیکم. سراج احمد ملتان ولایت کوم د دین صاحب خاطر پیغام درنی او مې شکیږي چې ملتان ولایت کوم د دین صاحب باندې تاسو ولاره باندې او خو دې بد حالات کې دي خو راکې نو وار نه پیدا کیږي او مریضان حد نه جا شو او کوم طرف ته وړل هیڅ امکان نشته. ملخوا دارد هم د ګوډیش کې باندې وټ وسلو وزارونه کوي او باید دولت لوګوام خلکو باندې رحم وکړي. طالبانو سره خو جنگ دی طالبانو سره به جنگ وکړي دا عوام باندې ولې دا ګزارنه کوي.
السلام علیکم. زه جمعه خان در کوم د لغمان ولایت لشنګ ولسوالۍ نه قص زحمت در کوم. کوم جنگ چې دلته روان ده د لغمان په پنځو ولسوالۍ دلته سکو د کډل د خارجي لکه غور خلک راغلي او د پاکستان د چچن یا او پاکستاني پنجابيان دي او د پاکستان دلته ټول خارجي دنګيالي دي دغه جنگ کوم روان شو دی دغه د پاکستان د اسه دا د جنگ د اسلام جنگ د دا د پاکستان اسلام آباد جنگ او دغه مرکزی حکومت کده دا سه مثال چوپه دي شو اسکه احترامونه کې چې دغه ٹیلیفون باندې پوسټ کې خوشی کېږي سنگيري ډاله ډاله ځلته لږ دوله سنگيري ډاله طالبان دي چې دې ته چې دوستان خوشی دي ګنه خوشی کوي نو بس موږ تاسو وښنو دا دا سنگيري ته خدای هدایت ورکړي چې سنگيري خلکو پوسټ ته لاندې دولت پوسټ څنګه نور دغه مرکزی حکومت په کوشش کې کېږي چې فکر کوي چې نن کا ولسوالۍ څخه کېږي سبا ولایت ته د خطر ده دغه مرکزی حکومت نه وزارت داخلي وزارت دفاع ریاست امنیت ملي نه غواړم چې دغه ټول پنځه دېرش ولایت کې سره سره افغانستان کې بیرته د طالبانو په وړاندې عملیات شروع شي چې که عملیات شروع نه کړو زموږ یو من حیث او سرباز دغه شاید ټول د سربازانو روحیه شوې ده د دولت نه امیده شوې که عملیات شروع نه کړو شاید چې عسکران و د وظیفه پرېږدي که عملیات شروع شي نو بیرته به سربازان خپله وظیفه ته ندام ورکړي او خپله به فکر وکړي چې دغه وطن شاید بیرته پرمختګ کوي که داسې ولسوالۍ سقوط کېږي پوسټې سقوط کېږي لکه لمبر یک لمبر دوه لسن کې چې سقوط شو همداسې دولت شاه ولسوالۍ زر تر زره مرکزي حکومت نه غواړي چې لسن په ولسوالۍ او دولت شاه ولسوالۍ کې عملیات شروع کړي که عملیات شروع نه کړو موږ د دې دولت نه ناامیده کېږو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
زه حاجي شیر حسن د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه نزادي راځو کارکونکو اولیدونکو ته خپل سلام علیکم ختم شی اللہ پاک ناراض خدا طالب حکومت خدا رن ناراض اللہ تک سیزا شی سلام پر احترام
سلام علیکم زبل بسرات خوش ولایت نمی دسرادی کنی والی دے ما پٹول افغانیان بندی دا غاگ دے کتلی بان کم اولس ولی نسی یا اینی ولی بی ملکی خلکو تا دازو یایم چی دی تلیبانو دی لیکونا وردیان شوی چی کم بمبار سرا یا کم امنور درندو وصلو سره مخامخ نشو چې ورته د شکایت و نه کوي چې ملکی خلک مړه دي چې کوم بازور کې اتلې بون دی په ولسوالې کې وي باید دا کو نه توسي لري جدا و وسیږي دا چې نوی خلک نه خسته چې کوم مشکل درته جوړ شي ورته بیا چې ویوي چې یاره مونږ بیا زخمیون یا شهیدون یا خیو یا بادیو دا په ټول افغانانو باندې دغه کو چې د طالبان کومې ولسوالې نیولې دي کومې نسی چې دا چې خدای نه خسته یا کومې ولسوالۍ ته څوک لوړ نشي کومو مشکل سره مخامخ نشي دغه نه د اوسه نه خبرې
سلامونه علیکم له وفایم د ننګرهار ولایت نه د یقین ولسوالۍ د پاکستانیانو لخوا نه زیات وخت کېږي چې تهدیدونه لاندې ده د پاکستان خاورې د عمر شي راغلي دي د طالبانو په نامه باندې او جنگونه او جګړې کې نو خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي دي تو خلک د مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي په کورو کې مریضان دي خلک د اقتصادي غربت سره مخ دي وزد ډیر خراب دی نو زمونږ د مرکزی دولت نه پکړه کې غوښتنه ده چې باید د چینو لسوالې د مامند او پیښې په بلخیر سیمه کې امدد شي چې دا خلک ډیر په لمنځه لاړ شي او خلک خپل ژوند ته دوام ورکړي نو زمونږ په پکړه کې او جدي غوښتنه ده او د ټولو وطنوالو نه چې باید سرکار او د دولت څخه زیات او پر ځای د نگراه د ځوانانو نه چې باید د دې په ضد باندې مبارزه وکړي او ټول یو ملي فاصون ته ځان وهڅوي او مدد شي له خیره او سلام په احترام
السلام علیکم زه د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه په تماس کې یم زموږ په ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده موږ د دولت څخه دا خواهش لرو چې زموږ ولسوالۍ ته یو څه توجه وکړي او د دې خوار ولس سره همکاري وکړي وسلام
سلام علیکم زه خدای دې برغد نس خبر کوم ورور دا هو تقریبا د ادور ځاله شوی کیږي په غزنی کې جنگ روان ده چې پر راډیو کې واځي جنگ نه څه بغنه څه هو خپل قوت ودا کا کوي هو چې وړي شهريان وای ولا کوم جو ما خام ورو خور مي غنه وي ما خام وړي شهريان تاسو وای جنگونه نه څه بغنه څه خدای په دې باندې حکومت وای که شبانی دا طالبان کې غي سور او فرم کې دا غفر وکي په خدای وز خو سره آزاد یو ورور دې وزانه کو دا وکړو خپل قوت نه څه کوي وړي نه څه خور شي دا غزما حکومت یو طالبان دا خوښ چې دا جنگ ودري یا د خپل مبارک شپې د څوک بخره چې کو یو خو نه دې سم یا خو یو خدای په دې ځما د جګړو ودا وي و سلام
سلام علیکم زه ګل بچا د خوش ولایت نه تاسو سره د ټلیفون په کار خه طالبان اعلان وکړي چې موږ د ولسوالۍ باندې و او دا پښتنه چې تاسو نه ونه کړل چې تاسو ولسوالۍ باندې ولا ولسوالۍ کې کوم کلینیک ته جوړ او جوړ مکړو یا موږ کوم سرات نه جوړ کو یا مخالکو ته کوم چا مشکل حال کو بغیر د رنگولو نه بغیر د مشکل نه
فصل هیڅ څه ګټه نه لري. بس یوه خیرونه کمباله په ولسوالۍ کښې وچې دي، په نوسو شین چای ورته یخې دي چې ولسوالۍ مې ونیوله. دوی چې مخکې دولت حکومت یې کړی بیا څه ګوغې کړي دي که د اوسې ونیوله خلکو ته خو څو د دوی به ورسره بس خلک برغوري همدلته دا به غوپې جوړه کړې دي. دوی دغه ولسوالۍ ونیولې دغو خلکو نه ما باور کوئ ما یې کېدای دغو دغه نه روړې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. شاہ حسین کندہار ولایت خبر دے کوما نزادی را ټول کار کوم کوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای کندہار شاہ یی ولی سوادی ګور پټ سوال دی په ولی سوادی کې عوام خلکو ته تلفات ورسه دی ځانل وس مرخصات دا بابا صاحب نږدې شاہ ته نږدې ولی سوادی دی یی جوړ باندې ارته لو خپل من کې سلام سره خېلې کې سره وځي زنانی رازغلی آزادی ما خبر چې ټول ته ورسی چې د حکومت د دولت سماج دا غوښتنه ده چې اول خو دا جنگ چې وکړي مثال کې په ولسوالیو کې دوی سره وکړي خدای ولار ده چې ام به د شهر د اخر کې چې دی را نږدې سپور سره نو باید چې دی یو خبره سوله سره وکړي یو خبره سره وکړي جنگ بند کړي ټاک بند کړي وینه بند کړي دا خو چې دا ډبره وغورځي په انسان لګېږي یعنی په مځکه نه لګېږي. نو زما ټول پیغام مسلمانانو ورونو ته دا پیغام دی چې جنگ بند کړي یا د خبرو د لارې کار واخلي او څو ورځې دې وربند کړي سولې ته سره رانږدې شي د کار د خبرو واخلي که هغه نه وي خو زه چې دا حکومت حالاته ګورم دا حکومت د ولسوالۍ ګرد ورته ونیولل یم سهار ګوره په ولایتو باندې جنګونه دي په هر دروازه باندې جنګ ده. نو ما دولت ته دا پیغام ده چې بالا دې خورې سلای ورته کښېږدي ورته سره یو لاس شي دا یوویشت کاله دوهویشت کاله شل کاله دا دې ګوره وجنګېدل امریکا ورسره و ناټو ورسره و ورسره وجنګېدل په افغانستان کښې خو نه یې وګټئ په دنې دې نیولی نو چې هغه هم ورسره ولاړې یا تایري هم ورسره ولاړې هوایي ځواکونه یې ولاړو نو اوس دوی په دې اثر باندې ونیسي چې بیا دا ولسوالۍ سره ونیسي خالي ولایتونه پاتې شي په دې اثر به دوی ونیسي. نو دا پیغام یې د ازادي راډیو کارکوونکو ته ټولو ته دا پیغام ده زما وروره بالا خو په ما فرق نه شته د حکومت او د تاریخ فرق په ما نه شته چې زه دغه غاړ یا دغه چم وکړم یا دغه خوا وکړم یا دغه خوا وکړم خو خالي دغه پیغام یې زه چې عوام خلک ډېر خوښ شو ډېر در به در سول یو ځای یو خوا کرونا ده دغه آفت الله تعالی را نازل کړی دی په افغانستان باندې په تورو دولتو کښې په ټول مملکت کښې د بلې خوا موږ په خود په خوده کښې خپل افغانان ورونو سره مشکې دي وروره هغه وژني هغه هغه وژني د ازادۍ راډیو ټولو کار کوونکو ته مې دغه وروره چې دا ما خبره پورته کړې زما خبره واورېدل شي جنګونه بند شي او په مابین کښې د خبرو یو کار واخلي.
هلو السلام علیکم. زه نظام الدین حقانی د هلمند ولایت نادلیل ولسوالۍ څخه تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. ما د لوړپوهو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه کوم عسکر چې د واشیر د ولسوالۍ څخه را شوه سوه د شورا او میدان ته هغه اوس د شورا د میدان او د ګریش تر مابین دلته ځای تر ډامبر باندې درې پوستې جوړې کړې دي. نو کله چې تر ډامبر باندې د ډامبر باندې ملکي خلک دورې وروسته را اوړي دوی چکان باندې کوي او که ښځې ورسره یې هغه جلې را ګرځي. نو زما د هلمند ولایت د ولایتي شورا د وکیل څخه د کریم اتم څخه دا غوښتنه ده چې د دې پوښتنه وکړه چې دا خلک ولې ښځې را ګرځي او د اشرف غني صاحب څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی ولې دا ښځې را ګرځي نور مو وخت نه نیسم دا زموږ پیغام نشر کوي په جدي توګه د دې غوښتنه دغه وشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ویش وسلی د هلمند ولایت فارغ کښې یم. اوس هلمندیان او ولسمشر تاسو دا غواړو چې هلمند ولایت ته پاملرنه وکړي که نه وکړه زموږ هلمند د ټکو سره مخامخ یي نو موږ پیغام یې ولسمشر تاسو ته ورسوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
هلمند د ولایت زموږ پیغام دغه دی چې په هلمند په ولایت کښې دوه کنډکه د ملي اردو ډېر غټ مجهز وه او ډېر په ښه دغو باندې تسلیم شوله او طالبان ته نو یو د هلمند د ولایت څخه په یو په لس کیلومتری کښې وو یا په اتو په اووه کیلومتری کښې وو یو دغه شهرک کنډک بل پر مکتب کښې وو د اشراج چې دا دواړه پرون تسلیم شوله غټ ډېره غټه قوه ورسره وه ډېره غټ حکمراتو سره وه نو دا تسلیم شو په دې باندې نه خبر وزیر دفاع او دا نور خاشا چې که خبر نه دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ډېر ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته
خپل وار سره نیک ویرا سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باجی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام لرم. هغه کسانان چې وایي طالبانو د ښځو حقوق او د ازادۍ حقوق تر پښو لاندې کړي دي، دا خبره ناسمه ده. ځکه زموږ په سیمه کې د نجونو مکتبونه هم شته، دلته هر څه شته. دلته نه دي چې یوازې د نجونو مکتبونه یا ښځو ته د کار زمینه برابره ده. دا د خلکو اوازیه زه ردوم، ځکه زموږ په منطقه کې مکتبونه شته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د امنیتی وضعیت په اړه مو د اوریدونکو پیغامونه واوریدل. موږ ورته دومره ویلی شو چې دوی د خپلو سیمو د امنیت په اړه اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې طالبان وایي شاوخوا 190 ولسوالۍ نیولې دي. افغان حکومت د دغه شمیر ولسوالیو د سقوط خبر تایید یا ردی نه، خو دومره وایي چې دوی د دغو سیمو د بیرته نیولو لپاره پلانونه لري. افغان ولسمشر د تیر اختر په پیغام کې هم وویل چې دوی یو لویه برنامه تر لاس لاندې لري، او هدف یې دا دی چې دغه سیمې چې اوس طالبانو ته په لاس ورغلي دا سیمې بیرته خوندي کړي، امنیت پکې ښه کړي، او دوی هڅه کوي چې د تاروزی یا یرغلیزو عملیاتو له لارې دا سیمې بیرته له طالبانو څخه ترلاسه کړي. له دې سره زموږ د دې اونۍ د خبرونه هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روحان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې له ما سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښې شپې او ورځې ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لور سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا مینی داس کلم چی گورم آئے نکی زانتا
اشنا غوند دا های اشنا غوند دا شپه تپنا وړم شپه چپا الا چپا دا زما غوند دا لورا زی تختم چې لا شور ډګستا غوند دا های های زپکی وینم تا ترب زائی زائی منظر جلانا زپکی وینم تا ترب زائی زائی منظر جلانا ستا شاعری ٹولا تواوری درنا بند دا ہائے درنا بند دا شبی تپنا وڑما شپا چپا اللہ چپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شو